خلک د هغو مخنیوي کوي او دغه اجازه نه ورکوي چې دوی د فرانسې څخه وتښتي. چې دغه حالات بیا د فرانسې په فرانسې کې یو لوی انقلاب رامنځته کوي. د هغه دلایل هم همدغه و چې د فرانسې د خلکو ژوند که څه هم ښه و، خو بیا هم ظلم شتون درلود، د طبقاتو ترمنځ توپیر موجود و، اقتصادي حالت خراب و، اقتصادي د دولتي خزانې کمیدل هم یو بل لامل و، اقتصادي مات سره دوی مخامخ شو، خلک ډېر په تنګ راغلل. د دوی ترمنځ به توپیرونه کېدل، لوړه طبقه و کښته طبقه، یعنی هغه کسان چې په لوړه طبقه کې و واکمنان به و، شتمنی به یې درلوده، دغه خلک به ډېر ښه ژوند درلودي. مګر هغه کسان چې هغوی تر لاس لاندې خلک و، د هغوی اقتصاد کمزوري و، د هغوی ترمنځ یو ډېر ښکاره توپیر و. هغوی به د ظلم او د ظلم لاندې به دوی ژوند کاوه، مګر واکمن او شتمن کسان به تر ټولو ښه ژوند درلودي. چې دا هر څه د دې لامل سوه چې په ټولنه کې خلک په تنګ راسي. او یو شمېر پوهان چې د هغو د جملې څخه د ځینو نومونه دلته یاد سوه، هم هغه کسان دې ته اړ سوه چې دوی د ټولنې پر وضعیت باندې نیوکه وکړي او د خلکو د حکومت پر ضد باندې راوپاڅي او یو انقلاب رامنځته کړي. چې د فرانسې دغه انقلاب د دغه انقلاب اغیز نه یوازې په فرانسه کې بلکې د اروپا په زیاتره هیوادونو کې لیدل کیږي. له همدغه عمله دغه انقلاب ته لوی انقلاب ویل کیږي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې ستاسو ته پام وړ ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس چې بیا هم د یوې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په مهربانه او لوی رب سپارم چې وخت ولرئ. شی چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پس پیڅلې نامه سلامونه او نیکی هیله مې ومنې درنو زده کوونکو. هیله دا چې روغ او جوړ اوسې او خپل مترده مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون اوم لوست شرح لاس تویم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوست اخرې نشي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د امان الله خان د سفرونو په حق لده. لکه څنګه چې موږ تاسو په تل وست کې ویل چې امان الله خان د انګریزانو څخه خپلواکي اخلي، د واک تر رسیدي. نو نن ورځ دا چې امان الله خان د خپل واکمنۍ په دوره کې کوم هیوادونو ته څه ډول مسافرتونه کړي وو. د نړۍ اسیایي او اروپایي هیوادونو ته د امان الله خان سفر وکړ او دغه سفرونه اته میاشتې وخت ونیوې. په دې وخت کې امان الله خان چې هغه ته دښکلن وو، پاچا د کندهار او چمن د لارې برتنوي هند ته ولاړې او هلته تود هرکلی وسو. امیر امان الله خان مصر ته هم سفر وکړ او د قاهرې شهریانو د هغه د هرکلی وکړ. د مصر سړکونه علمي او تاریخي ادارې ولیدلې. د مصر څخه بیا وروسته د ایټالیا ته ولاړې او هلته د ایټالیا هوا بازار سره هم خبرې اترې وکړې. امان الله خان بیا په فرانسې کې د لرغون پوهانو او ختیځ پوهانو د انجمن سره لیدنه وکړه او یو فرهنګي تړون یې هم لاسلیک کړ. وروسته بیا د المان ته ولاړې. په المان کې بیا د صنایعو خاوندانو د امان الله خان ډېر تود هرکلی وکړ او د هیواد خپلواکي لسمه کلیزه یې هم په المان کې ولمنځله. په المان کې د چکر دی هلته پاتې سو. هلته نو د شپږ میلیونه مارکه د پور په ډول اخلي او هغه بیا د تخنیکی کمپنی د سامان آلاتو په اخیستلو او همدارنګه د جنگی تجهیزاتو په پیرودلو باندې دغه پیسې لګوي. امیر امان الله خان د المان څخه وروسته د انګلستان ته سفر وکړ چې بیا انګلیسیانو هم د امان الله خان تود هرکلی وکړ. امان الله خان د انګلیسیانو علمي مرکزونه ولیدل او دغه ادارو امان الله خان ته د حقوقو افتخاري ډاکټري علمي لقب ورکړ چې بیا وروسته د مسکو ته ځي او هلته هم د هغه هیواد پوځي او صنعتي ښوونځي څخه لیدنه وکړه. او امان الله خان د شوروي اتحاد څخه وروسته بیا ترکیه ته سفر کوي. هلته بیا نوموړي ته د مصطفی کمال اتاترک د خوا د ختیځو ولسونو د خپلواکۍ د مشر لقب ورکوي چې امان الله خان د ترکیه څخه بیا ځي ایران ته. او نوموړي دا سفر د دواړو هیوادونو د دوستي د ټینګېدو لامل ګرځي. دا چې د ایران ته ځینو د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ دوستي نوره هم پسې ټینګېږي. افغانستان ته درته په محل باندې امان الله خان دا ویل چې زموږ هیواد ډيري ارزښناکې شتمنۍ لري او هغه څه چې هغه زموږ هیواد نه لري هغه یوازې په هدا چې باید هغه هم ترلاسه کړي چې بیا د امان الله خان د سفرونو د بریاو د جملې څخه د نړۍ د نورو هیوادونو سره د اړیکې ټینګول و دا چې دغه هیوادونو ته ځي نو د بریاوي ډیر بریاوي لسته راوړي چې دغه د بریاو د جملې څخه یو دا دي چې د هیوادونو سره د نور هیوادونو سره شي اړیکې ټینګوي د دفاعي مهارتونو د کیفیت لوړوالی هم د بریالیتوبونو څخه واده د ترڅنګ د نوي وسلو پیرودنه د صنایعو د پرمختګ د لارو چارو برابرول د ټکنالوژي څخه سم استفاده کول او امان الله خان د نړیوال اعتبار ډیروالی هم په دې بریالیتوبونو کې یادولای شو راځو دې ته چې محمد نادر شاه څنګه وخت ورسېدی د امیر امان الله خان د سفرتونو په حق لبندي او په هیدلو د چې کوم ځای ته سفرونه کوي د کوم ځایونو او کوم خلکو څخه لیدنه کوي ورسته دغه سفرونه د ته کوم بریالي توبن ورکی اوس راځو محمد نادر شاه وایي چې محمد نادر شاه څه ډول وخت رسېږي محمد نادر خان د امان الله خان په وخت کې د سپاسالاري دنده درلوده چې د افغانستان د خپلواکۍ په جګړه کې هم د سویلي سیمو د ادارې دنده په غاړه درلوده یعنی کله چې د افغانستان د خپلواکۍ لپاره جګړه کې د انګریزانو سره په دې وخت کې د سویلي سیمو اداره چې هغه د محمد نادر خان په لاس کې و او انګلیسي پوځونه ته هم سخته ماته ورکړه چې د همدې بریا څخه وروسته بیا محمد نادر خان د افغانانو په منځ کې ډېر شهرت پیدا کړ او د امانی دولت تر نسکردو وروسته په هیواد کې ځینې استونزې پیل شوې محمد نادر خان چې هغه ش شهرت درلودي د امان الله خان پر نامه خلک د وخت لسته راوړلو لپاره په ځانمنې راټول کړل او پکتیا هم د سیاسي او پوځي چارو په مرکز باندې بدل کړه د بیلابیلو قبیلو قومونو څخه 2000 کس سره متحد کړل چې بیا محمد نادر خان په 1998 کال کې د کابل په لور باندې حرکت وکړ او کابل بلی د مخالفینو څخه وژغوره محمد نادر خان د همغه وخت د مخاورو کسانو د خپلول سیاست خپل کړ یعنی د هڅه کولای د سیاست کاروي چې ډیر مخاور او مشهور کسان خپل ځان ته راوبلی یا هغه خپل کی چې د دغه مخاوره خلکو د خپلول څخه هدف دا وو چې د خپل منځي ګډوډي لمنځول وړلو چې یعنی دغه خپل منځي ګډوډي د منځي یو چې د نمیشتو د کړکیچونو او ګډوډي پر مهال باندې په هیواد کې پسې مېزو ځواکونه باندې وشته و چې به محمد نادر خان د هیواد اداري چاري هم د خپل اوړونو تر منځ وبښل او سردار محمد هاشم خان یې د لومړی وزیر په توګه وټاکه چې بیا د صدارت پر مهال باندې ځینې تدریجي بدلونونه رامنځته شول او دغه دورې ځانګړتیاوي د سیاسي واک د ټینګښت په کورنۍ کې محمد نادر خان د پچاهی په وخت کې چلو د پچاهی وخت او هغه څلور کاله وه د هیواد امنیتی حالت مخ په شکی دو او د مرکزی دولت واک هم په تدریجي توګه پراخ شو د هیواد په ادارې او دولتي جوړښت کې بیا هڅې وسوي چې امانی ګوند د پلویانو ملاتړ تر لاسه شي چې د دغه شته حالات څخه دی خوشنه و او اصلاحات هم دوام پیدا کوي خلړی په پڅ توګه پرمختلله یعنی دغه کارونه ډیر پڅ و چې د اصلاحات عملی کول محمد نادر خان بیا په 1983 کال کې د بوهنې د جشن د منځل پر وخت باندې د نجات د عالی لیسې د یو شاګرد لخوا چې هغه عبدالخالق نومیده دی و وژل شو چې دا د محمد نادر خان وخت رسیدل او د واکمنۍ دوره و راځو محمد ظاهر شاه پیژنو چې محمد ظاهر شاه څلويشت کاله پچاهی کړی و دا چې د پچاهی څډول د محمد نادر شاه د مړینې څخه وروسته د هغه ځای محمد ظاهر چې هغه 19 کاله عمر درلودي یعنی تر 19 کلونو د عمر ډیر نه و چې د افغانستان د پچا په توګه باندې اعلان سو او د پچاهی په پیل کې د هیواد ټول چارې چې وی هغه د محمد هاشم خان او د دورو په لاس کې و د سردار محمد هاشم خان د صدارت دورې ترازو سردار محمد هاشم خان د محمد نادر شاه په پچاهی کې د لومړی وزیر په توګه وټاکل شو او محمد نادر خان د مړینې څخه وروسته بیا هم همدغه دنده درلوده چې د اداري سیستم د نوي کولو په هیله د هڅه وکړه چې ملکی جوړښت یو ځل بیا اصلاح کړي او محمد هاشم خان د صدارت په دوره کې د افغانستان معرفت ډیره پاملرنه وسوه که څه هم دغه کارونه د څومره والی او ترنګوالي لامله لپلاو د پام ور نه وو، خو بیا هم سره لدې کولای شو چې هغه دغه خدمتونه د دلی څخه چې د افغانستان د ښوونې د وزارت په چوکاټ کې د طب د حقوقو همدارنګه د ادبیاتو د پوهنځیو او ځینو ښوونځیو د بنسټ ایښودلو ته اشاره وکړو. د شاه محمود د صدارت دورې ترڅو چې د دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا محمد هاشم خان د صدارت دنده شاه محمود ته وسپارله، او د بیا د دیموکراسي د پلار په نامه پیژندل کیږي، او هغه په کورنۍ چارې کې د ټولنیز، اقتصادي او سیاسي بدلونونو پر رامنځته کولو سره په بهرني سیاست کې هم بدلون رامنځته کړ. چې بیا د شاه محمود صدارت پر مهال باندې د آزادو ټولټاکنو یعنی د انتخاباتو لالار د انتخاباتو تر سره کېدل، د مطبوعاتو خپلواکي او همدارنګه د شوراګانو او سیاسي ګوندونو د جوړونې لازم سیاسي اقدامات شروع شول په دغه دوره کې، او په 1923 کال کې انتخابات تر سره شوې چې په پایله کې د خلکو له خوا یو شمېر سیاسي څېرې د هیواد پرلمان ته لار پیدا کړه. ورپسې د محمد داود خان د صدارت دوره و. سردار محمد داود خان په اداري چارو کې د پوهې او د لوړ زده کړو لرونکو کسان و ګمارل په خپل اداره کې. په 1955 کال کې چې 1940 لمریز کار سره سمون لري، تر ټولو لوی جرګې وروسته د محافظه کارو کړیو رول کمزوري سو، او په دې وخت کې د افغانستان په دغه وخت کې افغانستان د نړۍ د خپلواک هیوادونو په منځ کې ځانګړی ځای ترلاسه کړ، او محمد داود خان د خپل صدارت په وخت کې د ناپلیون هیوادونو ملاتړ وکړ، او افغانستان د دغه غورځنګ د بنسټ ایښودونکو د یو غړي په توګه وپیژندل شو. راځو د محمد ډاکټر محمد یوسف د صدارت دورې ته. د هیواد اساسي قانون د تصویب څخه وروسته په 1923 هجری لمریز کال کې د صدارت څوکۍ د کارنو او صنایعو د پخوانی وزیر ډاکټر محمد یوسف ته نوماند کېدو لپاره لار هواره کړه، چې د ځان نوماند کې او حکومت د اساسي قانون پر بنسټ باندې د سلطنتي کورنۍ څخه بیل کړای شو، او د ټولنیز او سیاسي اړخ هم په هیواد کې ژور بدلونونه رامنځته شول. د اساسي قانون پر بنسټ باندې د بیان د ازادۍ لپاره لار هواره سو، او همدارنګه د سیاسي ګوندونو قانون هم اعلان سو خو عملی نسو. د ډاکټر یوسف د صدارت د خدمتو څخه وروسته حکومتونه یو بل پسې باندې سره رامنځته سول، چې هر حکومت بیا جلا پروګرامونه تر سره کول. همدارنګه د محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادي، ډاکټر عبدالظاهر او محمد موسی شفیق هم دغه دورو کې د پرمختیایي، فرهنګي او ټولنیزې پروژې عملي کړې. د 1950 هجری لمریز کال د چونګاش په میاشت کې، چې هغه د 1953 زیږدیز کال د جولای د میاشتې سره سمون لري، د یوې سپینې کودتا د لارې په هیواد کې شاهي نظام نسکور سو، پر ځای په افغانستان کې د سردار محمد داود خان په مشرۍ باندې لومړنی جمهوري حکومت جوړ شو. یعنی په 1950 کال کې شاهي نظام د منځه ولاړی، د یوې سپینې کودتا نه راځي. دغه شاهي نظام چې مثلا په دې کې داسې قانون و، شاهي نظام داسې و چې کله پلار پاچا و، د هغه د مړینې څخه وروسته د زوی واک ته رسېدی، او د ده د زوی د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی پسې واک ته رسېدی، چې دا یو شاهي نظام و. نو په دغه کال کې دغه شاهي نظام زموږ په هیواد کې نسکور سو، او د هغه پر ځای په افغانستان کې لومړنی جمهوري حکومت سردار محمد داود خان په مشري رامایستاسو. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و. په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي، موږ د مختلفو واکمنانو په حق معلومات لاسته راوړل. په پای کې مهم معلومات هم د جمهوري نظام د رامنځته کېدلو او د شاهي نظام د نسکورېدو اړوند لاسته راوړل. موږ د امان الله خان د سفرونو په حق لول، دا چې امان الله خان کوم ځای ته سفرونه کوي، او د دغه سفرونو په پایله کې کوم بریالیتوبونه راسته راوړي، دغه سفرونه کوم هیوادونو ته و، په څه ډول سره و، او د هغه په هغه هر هیواد کې د کوم ځایونو او د کوم خلکو سره لیدنی وکړي، په پای کې کومې لاسته راوړنې یا کومې بریاوې د درلودې، پر دې موضوعاتو باندې وغږېدلو. د دې تر څنګ د محمد ظاهر شاه د 30 کلنۍ واکمنۍ په هکله موږ معلومات لاسته راوړل، دا چې محمد ظاهر شاه څه ډول 30 کاله واکمنی کوي او د دې ترڅنګ ظاهر شاه د ظاهر شاه په دوره کې کوم صدارتونه ست چې د هغه جملې څخه موږ د ډاکټر یوسف د صدارت په حق له معلومات لاسته راوړل د سردار محمد داوود خان د صدارت په حق له وپوهیدو. د دې ترڅنګ د محمد ویل چې په هره د صدارت په هره دوره کې کوم پرمختګونه وسو د صدارت سره ول مینستر اخلي او ورسته سره ول پایته ورسېدي. په دې موضوعات باندې موږ وپوهیدو او دغه موضوعاتو اړوند مو مهم معلومات هم لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او په پوره دقت او لیوالتیا سره مو تر اوسه پورې د لوست تر دغه شیبې پورې را سره ملتیا کړې وي، نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله می امید درنو زده کوونکو هیله د چیرو غو جوړ اوسئ او د صحت جمعې په پتن وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اوم لوست شرح لاست وایم. هیله د چنن ورځ هم د تل په څیر د لوست اخرنی شی بوره سره ملتیا وکي او د لوستخه ګټه واخلي. نن موږ تاسو خپل دریم سفر کې پیلو چې په دې سفر کې به موږ تاسو د مختلفو تمدنونو او کلتورونو په حق له پوهیږو. لومړی به د تمدن درمسته کې دوه پڅرنګوالي او ځنګړنو پوهیږو. تر څنګه دا چې ځینې تمدنونه وایي چې دا تمدنونه سره ول پیلېږي، د هغو تمدنونو سره آشنایی پیدا کوو. مثلا د بین نهرین تمدن، د مصر د تمدن په حق له پوهیږي. تر څنګه د فارس، هند، چین، یونان، روم، د امریکا د تمدنونو اړوند موږ او تاسو په همدغه فصل کې معلومات لاسته راوړو. نو نن مو لومړنی موضوع د تمدن په حق له دا چې تمدن سره ول پیلېږي او کومې ځانګړنې لري، یا د تمدن د رمسته کېدو د څرنګوالي په حق له پوهیږو. راځو خپل د لوست پیلو د تمدن د رمسته کېدو څرنګوالي او ترڅنګ ځانګړنې. خپل تمدن عربي کلمه ده چې د شاري ژوند معنی لري، او دغه تمدن د رمسته کېدو د څرنګوالي په حق له دا چې د تمدن څه ډول رمسته کېږي، په دې حق له د مورخونو او ټولنپوهانو نظریې چې دي هغه مختلف دي. یعنی دغه مورخین او ټولنپوهان د تمدن د رمسته کېدو په حق له بیلابیل نظریات ورکړي دي. د هغو له جملې څخه د اسلامي نړۍ نامتو مورخ ابن خلدون دی، هغه په دې باور دی چې تمدن د بدوي کلتورونو په بنسټ باندې رامنځته کیږي او بیرته د همدغه کلتورونو تر بریدونو لاندې دغه تمدن له منځه ځي او دا لړۍ په دایروي شکل سره دوام پیدا کوي. یعنی د یو بدوي کلتور سره تمدن پیلېږي او بیرته د همغه بدوي کلتور تر حملو لاندې بیا تمدن له منځه ځي، چې دا دایره یا دغه لړۍ همداسې په دایروي شکل سره پایښت پیدا کوي. انګلیسي مورخ ارنولد تاینبی بیا په دې حق لوای چې د چیلنجونو او خبرګون نظریه د تمدن د رامنځته کېدو لامل دي. یعنی هغه کوم ننګونی یا کوم چیلنجونه او د هغه په وړاندې خبرګون نظریه، یعنی د هغه چیلنجونو په وړاندې چې کوم نظریه رامنځته کیږي، همدغه د تمدن د رامنځته کېدو لامل کیږي. د دې په باور باندې یو په بل پسې ننګونی یا چیلنجونه او ستونزې انسانان دې ته اړباسي یا انسانان دې ته هڅوي تر څو دغه هڅې دوی په مدنیت باندې واړوي. په همدې شکل سره تمدن یا مدنیت منځته راځي. راځو د لومړنیو تمدنونو ځانګړنو ته. اول شاري اوشتون یا انقلاب، دا چې کومې ځانګړنې لري لومړني تمدنونه، اول دلیل یا اول ځانګړنې هغه انقلاب دی. شاري اوشتون یا انقلاب د میلاد څخه تقریبا 3000 کال د مخه انسانان د شارونو په جوړولو باندې بریالي سول، او د مالداری څخه د زراعت جلاوالی هم په خپل وار سره د شارونو د رامنځته کېدو لپاره زمينه برابر کړه. یعنی 3000 کال مخکې تر میلاد انسانان د شارونو په جوړولو باندې شروع وکړه، او دوی د مالداری څخه زراعت جلا کړي چې د شارونو د رامنځته کېدو لپاره زمينه برابر کړه. شارونه هم د دینی، فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او همدارنګه د سیاسي بدلونونو مرکزونه سوال، او د بشریت په تاریخ کې دا پرمختګ د شاري انقلاب په نامه یاد شوی دی. یعنی په تاریخ کې دا چې انسانان شارونه جوړ کړل، دغه پرمختګ د شاري انقلاب په نامه یادیږي په تاریخ کې. دوهم سیاسي او نظامی جوړښتونه دي.
د شاري ژوند د شروع سره سم حکومتي ادارې هم رامنځته سوې چې هغه ټولنې ته وده ورکړه او د هغو غوښتنو د هغه ټولنې غوښتنو ته ځواب ووایه. د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه نظامي ځواکونه رامنځته سول چې دا سیاسي او نظامي جوړښت و. یعنې کله چې شاري ژوند پیل سو په دې وخت کې حکومتونه رامنځته سول، حکومتي ادارې جوړې سولې چې دا بیا ټولنې ته وده ورکړه. د سیاسي قدرت یا د دغه حکومتي ادارو د ساتنو لپاره بیا نظامي ځواکونه رامنځته سول تر څو دغه سیاسي قدرت وساتي او نورې سیمې هم ونیسي. دریم د اقتصادي ځواک پر بنسټ باندې نوې ټولنیز جوړښت دی. پاچاهان، لوړپوري روحانیون او همدارنګه سیاسي مشران او پوځیان د واک او د قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې خلک سول. یعنی پاچاهان، سیاسي مشران، پوځیان دا د قدرت په سر کې شتون درلودي، یعنی د ټولنې هغه لوړه طبقه وشمیرل سوه. کروندګر، صنعتکاران بیا په دویم پوړ کې یا په دویم طبقه کې راځي. غلامان هم د ټولنې په ټیټه طبقه یا په درېیمه طبقه کې خپل ځای پیدا کوي. څلورم هم دینی جوړښتونه دي چې په لومړني مدنیتونو کې دینی تشکیلات هم ځانګړي ارزښت درلود. دا چې په لومړني مدنیتونو کې دین رامنځته سو، دین تشکیل سو، دا هم خپل خاص او ځانګړي ارزښت درلود. د توحید د لارې څخه د پخوانی ټولنو د یو شمیر خلکو په اوښتو او د هغو د باور او ترقین لپاره دینی جوړښتونه د لارې همدغه دینی جوړښتونه د لارې څخه د شرک او خرافاتو جریان شروع سو چې د ټولنې د بریالیتوب لپاره د ارباب الانواو کاذب رول او اهمیت ته غاړه کېښودل. یعنی د ارباب الانوا هغه کاذب یا دروغجن رول رامنځته سو او دوی هغه ومانه چې په همدې ډول سره د راسته راغلي مدنیت او سیاسي جوړښت لپاره پراختیا هڅه وکړه. راځو د بین النهرین تمدن پیژنو. د تمدنونو په هکله مو وپوهېدلو چې تمدن خپله څه شی دی، ولې رامنځته سوی دی یا څه ډول رامنځته سوی دی او کومې ځانګړنې درلودې. راځو د بین النهرین تمدن ته. هغه سیمه چې هغه د دوو سیندونو یعنی د دجلې او د فرات تر منځ پرته ده، دغه سیمه ده بین النهرین په نامه یادیږي. او په دغه سیمه کې د نړۍ تر ټولو لرغونی یا تر ټولو پخوانی تمدن رامنځته سوی دی چې مورخین هم د دغه تمدن د رامنځته کېدو دلیل د دجلې او فرات شیرازه څنډې ګڼي. یعنی د دجلې او فرات هغه سیمې یا څنډې چې دي هغه د تمدن د رامنځته کېدو لپاره ښه امکانات درلوده. د تاریخ پوهانو په باور باندې د نوح علیه السلام د وخت طوفان هم په همدغه سیمه کې پیښ شوی دی او د بین النهرین تر ټولو پخوانی ځای چې دی هغه د تل حسنه په نامه یادیږي چې 5000 کاله مخکې تر زیږدیزه هغه یو کلی یا یو کلی درلو چې هلته خلک په کرهنه باندې بوخت و. خو د خلکو په ډیرې دو سره دا چې هلته د خلکو شمیر ډیر سو، نو د دې سره سم د 15000 څخه تر 4000 مخکې تر 18 کاله دغه خلک د بین النهرین ته ولېږدول سو او هلته د یو نوی تمدن بنسټ کې شو چې هغه تمدن بیا د سومریانو د تمدن په نامه یادیږي. راځو د بین النهرین سیاسي وضعیت ته. چې د بین النهرین سیاسي وضعیت څه ډول و؟ د سومر شاري دولتونه د کاهنانو د خوا چې هغه مشران یې اونسي بلل کېده په خپلواک توګه سره اداره کېدل. دغه دولتونه او مرکزي واکمنۍ نه درلوده. د سومر د پخواني واکمنانو څخه یو هم ایتین و چې هغه په ټولو سومري دولتونو باندې واک درلودي او دغه ټول سومري دولتونه د ده تر ولکې لاندې و. 2400 کاله مخکې تر د اکدی اقوامونه او سومری واکمن چې هغه ګلګمیش نومېدی هغه لمنځه یوړ او واقع تر لاسه کوي چې دغه لړۍ لومړنی واکمن بیا سرګون وو چې هغه د فارس څخه د فارس د خلیج څخه د بین النهرین تر شمال پورې خپل قلمرو ته پراختیا ورکړه. او د همدغه عمله د بین النهرین په سیاسي تاریخ کې هغه ډیر زیات ارزښت لري او همدارنګه د بین النهرین لومړنی سترواکي ګڼل کیږي یا لومړنی امپراتور ګڼل کیږي. د دغه لړۍ د دوه پیړیو واکمنۍ څخه وروسته، یعنی دغه لړۍ دوه پیړۍ واکمنۍ وکړه او دوه پیړۍ د واکمنۍ څخه وروسته بیا د شمال ختیځ د یو قوم لخوا څخه چې هغه کوتي نومېدی دغه واکمنۍ یا دغه لړۍ د منځه ولاړه. ګوتانیانو بیا یو پیړی واکمنی وکړه، یعنی کله چې د دوی واکمنی پیل سو دوی تقریبا یو پیړی بیا خپل واکمنی ته دوام ورکړي، او په پایله کې بیا د سومریانو د خوا دغه امپراتوري یا دغه واکمنی له منځه ځي. بیا څه وخت وروسته سومر او اکدي سره یو موټی کیږي، سره یو ځای کیږي، او د اور واکمنی رامنځته کوي، چې دغه مهال بیا ایلامیانو د فارس په سویل او لویدیځ کې واکمنی درلوده، او دوی هم تازه د اور واکمنی ته غاړه کې شوده، او یو ځل یې بیا خپلواکي ترلاسه کړه. د سومریانو په وړاندې بیا جګړې شروع سوې، ځینې جګړې وسوې چې په 2008 کال کې بیا د هغو دغه واکمنی چې وه یا کوم سیاسي ځواک چې وو هغه ته یې د پایټکې کېښوده، او د همدغه جګړو په ترڅ کې دغه ځواک د منځه ولاړې. د اور د واکمنۍ د منځه تلو څخه وروسته بیا په سویلي بین النهرین کې جګړې شروع شوې، یعنې کله چې د اور واکمنۍ له منځه ولاړه نو په دې وخت کې په سویلي بین النهرین کې، یعنی د بین النهرین په سویل برخه کې جګړې شروع شوې، چې په پایله کې بیا د بابل لړۍ رامنځته سوه، او د دغې واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. د دغه هیواد زیاتره برخې هم سره یو ځای سوې، سره یو موټی سولې، او د بابلیانو په نامه باندې سترواکي رامنځته کړه، یا د بابلیانو په نامه باندې امپراتوري رامنځته کړه، چې د بابلیانو د لرغوني سترواکي دغه دوره چې ده هغه بیا درې پیړۍ دوام وکړ. یعنی دغه د بابلیانو واکمنۍ درې پیړۍ خپل واکمنۍ ته دوام ورکړه، چې د دغې لړۍ یا د دغې امپراتوري نومیالۍ واکمن چې وو هغه حمورابي نومېدی، چې دوی د بین النهرین یووالی ټینګوي او خپل قلمرو ته پراختیا ورکوي، د سترواکي بنسټ ایږدي، یعنی خپل د سترواکي خپل د امپراتوري قلمرو زیاتوي، مختلفې سیمې زیاتره نورې سیمې تر خپل ولکې لاندې نیسي، او خپل د امپراتوري محدود یا محدودیتونه پسې ډېروي، او ډېرې سیمې تر خپل امپراتوري ته حدود لاندې راولي. د دې سربېره سوداګري او کرهنې ته هم ډېره پراختیا ورکوي. د دې ترڅنګ چې د بین النهرین یووالی ټینګوي، یا په بین النهرین کې یووالی رامنځته کوي، د دې ترڅنګ د سوداګرۍ او کرهنې ته هم ډېره پراختیا ورکوي، او په دغه برخه کې ډېر کوششونه کوي. د خلکو ترمنځ بیا یو قانون جوړوي، چې هغه قانون ته بیا د حمورابي قانون نوم ورکوي، او یا دغه قانون د حمورابي قانون په نامه یادیږي، چې دغه د حمورابي قانون د ټولو خلکو د ژوند هر برخه تر خپل نظر لاندې نیسي، یعنی د انسانانو یا د هغه وخت د خلکو د ژوند هرې برخې ته، هغه که د هغو د اوسېدو ژوند و، که د کروندګري برخه و، که د سوداګري برخه و، که د مسافرتونو برخه و، د هرې برخې لپاره به یې قانون درلودي، چې دغه د حمورابي قانون په نامه یادېدی. د حمورابي پلازمینه هم د بابل ښار و، چې د پخواني نړۍ د ستورو او لویو ښارونو څخه شمېرل کېږي. دغه پلازمینه یا دغه ښار، دغه هم د بابل ښار د حمورابي مرکز و. وروسته بیا د حمورابي د مړینې څخه، یعنی وروسته لدی چې حمورابي مړ کیږي، د مړینې څخه وروسته بیا په بین النهرین کې بلواوي شروع کیږي، چې په پایله کې دغه د بابلیانو واکمنۍ له منځه ځي، او اشوریان واک ته رسیږي. یعنی وروسته لدی چې حمورابي مړ سو، نو د بین النهرین په سیمه کې پاڅونونه پیلېږي، او په پایله کې بیا د دغه پاڅونونه یا دغه بلواو په پایله کې د بابلیانو حکومت له منځه ځي، او د اشوریانو حکومت پیلېږي، چې اشوریان هم یو ډېر جنگی قوم و، او د اشور په شار کې خپل واکمنۍ درلوده. ورستنی قوم چې هغه د یو پیړۍ څخه زیات په بیرینو نهرین کې واکمنۍ وکړه، هغه کلدانیان و. یعنی د اشوریانو څخه وروسته کلدانیان رامنځته سو، چې کلدانیانو اخیرنی قوم و چې په بین النهرین کې یو پیړۍ واکمنۍ وکړه. کلدانیان هم د نیوی بابلیانو په نامه یادیږي، یعنی سره له دې چې دغه کلدانیان نومېدل، د کلدانیانو ترڅنګ د نیوی بابلیانو په نامه هم یادیږي، ځکه هغوی خپله پلازمینه نینوا څخه د بابل ښار ته ولېږدوله، او دا هڅه یې وکړه چې د بابلیانو تمدن را ژوندی کړي، د حمورابي قانون هم عملي کړي، خو په دغه کار باندې دوی بریالی نه سوه. نو ځکه دوی د نوي بابلیانو په نامه هم یادیږي، ځکه دوی خپل پلازمینه د بابل ښار ته راوستي، او تر څنګ یې دوی غوښتي چې د بابلیانو تمدن را ژوندی کړي، او همدارنګه د حمورابي قانون عملي کړي، مګر په دې کار باندې دوی نه توانېږي. نو درنو زده کوونکو، دا وو زموږ د نن ورځې درس، چې موږ د تمدن د رامنځته کېدو په هکله وپوهېدلو، دا چې د تمدن د رامنځته کېدو په هکله مورخین او ټولنپوهان څه نظر لري، دا چې تمدن څه ډول پیلېږي او څه ډول له منځه ځي. د دې ترڅنګ د مصر د تمدن په هکله هم وپوهېدلو، چې
د بین النهرین د تمدن په حق له هم پوهیدلو چې بین النهرین تمدن څه ډول پیلیږي، په کومه سیمه کې دغه تمدن رامنځته کیږي، او د دغه تمدن په حق له مو هم لازم معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي. نو د نن ورځې درس مو همدومره و. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو. تاسې ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.